کنید. سالی صاحب خوش آمدین.
ډیر مننه ستار فروخت تاسې هم ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. پرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د سولې علي شورا وایي هڅې روانې دي د پاکستان له نفوذ څخه په استفاده طالبان مذاکرو ته چمتو کړي. نن د شنبه د غبرګول یا جوزا 14 د جون میاشتې 3 د دفاع سرپرست وزیر د زابل په امنو سیمو کې د پوځي عملیاتو پر پلان د زابل ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې. په کندهار کې تیره شپه د پخواني ولسمشر حمید کرزي د ورور شاولي کرزي د کور د ساتونکو د پوستې په ډیپو کې اور ولګېد. قطر په سعودي عربستان کې د وروستي اضطراري سرمشریزي پر نتایجو انتقاد وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر د زابل په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو پر پلان له ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اسدالله خالد پرون دغه ولایت ته د سفر پر مهال د زابل له امنیتي چارواکو او سیمه ییزو قومي مشرانو سره وکتل. ښاغلی سیال دغه راز وویل چې د دفاع سرپرست وزیر په ځینو سیمو کې د عملیاتو د پیل خبره هم وکړه.
دلته ډېر خبیر لرل. دلته یو شمېر نام نو سیمو کې د عملیاتو پلانونه دا سره راوړو چې عملیات بشپړ کړي. هماغه خپل وخت کې دقیقا لا معلومه نه ده چې هغه د عملیاتو وخت په غوښتل چې په هغه سیمې کې په وروستیو کې څه اندېښنې خلکو سره روان شوي دي. هغه سیمو کې د عملیاتو پلانونه کې هلته عملیات پلان کې
په دې وروستیو کې په زابل کې د طالبانو د فعالیتونو د ډېرېدو له کبله اندېښنې ولاړې سوي. د زابل چارواکي وایي چې د زابل خاکې افغان ولسوالۍ له څو کلونو راهیسې د طالبانو په کنټرول کې ده. د دفاع سرپرست وزیر تر زابل وروسته کندهار ته ولاړ. په کندهار کې تیره شپه د پخواني ولسمشر حمید کرزي د ورور شاولي کرزي د کور د ساتونکو د پوستې په ډیپو کې اور ولګېد. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د دې پیښې پر مهال د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کندهار امنیه قمندان تادین خان د شاولي کرزي په کور کې میلمانه وو. خو د کندهار امنیه قمندان تادین خان رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل چې په پیښه کې چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی.
دا په عینو مینې ماموریت دی. په دې کې څه زړې د راکېټو دشته دومره مې پرتې په کانټنر کې هغه انفجار کړی دی. نور خیر خیرت نه تلفات لري نه مشکل شته.
بل خود امنی قمندانی سیکرټر ویلی چې دغه پیښه د بی احتیاطۍ له کبله سوې او چا ته زیان نه دی رسیدلې. د سولې ولسی حرکت غړي پرون د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته ننوتل. حاجی محمد نیکزاد چې له لغمن ولایته د سولې ولسی حرکت سره یو ځای سوی او مساکله ته له دوی سره پلی روان دی وایي چې د سولې او اوربند غوښتنه کوي.
د دوی هیله دا ده چې په راتلونکي اختر کې یو اوربند راکول شي. هغه اوربند چې زموږ د غوښتنو سره سم وي. نو د دوی په دغه شعار سره که طالب دی که اسکر دی یو مضرب المزیګر دی دوی مخته ځي.
د سولې ولسی حرکت شاوخوا 13 تنه غړي څو ورځې مخکې له لشکرګاه څخه مساکلاته پلی روان سول. دوی وایي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته د سولې او پخلاینې پیغام رسوي. قطر په سعودي عربستان کې د وروستي اضطراري سرمشریزي پر نتایجو انتقاد وکړ. دغه سرمشریزه له ایران سره په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو په تړاو رابلل سوې وه. سعودي عربستان په سپېڅلي ښار مکه مکرمه کې تیره شنبه او یک شنبه د دغو خبرو کوربه وو. په دې سرمشریزه کې د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان پر تهران تور پورې کړ. داسې تروریستي اقدامات کوي چې د نړۍ د انرژي اکمالاتو ته خطر پېښوي. ریاض پر ایران تور لګولی چې د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې پر کښتیو په سبوتاژونکو حملو کې لاس درلود. او د یمن د حوثي یاغنو لخوا یې د سعودي د تیلو پر نلیکه د حملې امر ورکړی وو. خو ایران د ادعاوې رد کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون الجزیره تلویزیون ته وویل د سرمشریزي په بیانونو کې ایران غندل سوی خو له تهران سره د خبرو لپاره د منځګړیتوب پالیسي نه ده یاده سوی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې سرمشریزي د ایران په وړاندې د واشنگتن پالیسي پر مخ بوتلله او هیچا پر ګاونډیتوب غور ونه کړ. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن خبرداری ورکړی و چې په فارس خلیج کې د امریکا پر ګټو یا متحدانو د ایران هر ډول حمله به د واشنگتن له سخت ځواب سره مخامخ سي. د بریتانیا هوایی شرکت بریټش ایرویز پاکستان ته خپلې الوتنې بیرته پیل کړلې. دغه شرکت سباندې لس کاله مخکې د امنیتي اندېښنو له کبله پاکستان ته خپلې الوتنې ځنډولې وې. د دغه شرکت یوه الوتکه پرون ماپښین د لندن له هیدرو هوایي ډګر څخه والوتله. د پاکستان لپاره د بریتانیا عالي کمشنر توماس دریو دا د بریتانیا او پاکستان لپاره ستره ورځ وبلله. بریټیش ایرویز په 2018 کال کې پاکستان ته خپلې الوتنې وروسته له هغې وځنډولې چې په اسلام آباد کې یوه ځانمرګي برید په ماریوت هوټل کې تر 500 ډیر کسان ووژل. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ شمالي مقدونیا ته دوه ورځنی سفر پیل کړ. دا هغه هیواد دی چې ټاکل سوی د ناټو پوځي تړون نوی غړی سي. ښاغلی سټولټنبرګ پرون د شمالي مقدونیا پلازمینې سکوپیې ته ورسېد چې ټاکل سوی هلته د شمالي اتلانتیک شورا له سفیرانو سره وګوري. د ناټو د ملکي مسایلو په اړه پریکړې د همدې شورا پر غاړه دي. تمه ده د ناټو سرمنشي په دغو کتنو کې په شمالي مقدونیا کې د اصلاحاتو پروسې په اړه د دغه هیواد له مشرانو سره خبرې وکړي. سکوپیې په فبروري میاشت کې داسې پروتوکول لاسلیک کړ چې له مخې د پخواني یوګسلاویا دغه جمهوریت د ناټو دیرشم غړی کېدای سي. دغه پیشنهاد د ناټو د 90 غړو لخوا تایید شوی دی. د کرکټ د 2019 میلادي کال نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن پاکستان د انګلستان په وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د ماپښین 2 بجې د انګلستان په ناتینګهم لوبغالي کې ترسره کیږي. ویست انډیز تېره جمعه له پاکستان څخه یوه مسابقه په 2 وکټو ګټلې وه. پرون په لندن کې د بنګلادیش او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه د بنګلادیش په بریا سره پای ته ورسېده. لوبه بنګلادیش پیل کړله چې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره یې 313 منډې وکړې. دا د نړیوال جام یو ورځنیو مسابقو کې د بنګلادیش تر ټولو زیاتې نمرې ګڼل کیږي. جنوبي افریقا ونتوانی د 311 منډو ورکول سوی هدف پوره کړي. د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره یې 309 منډې وکړې. افغانستان سبا د سریلانکا په وړاندې د کابل پر وخت د ماپښین پر 2 بجو مسابقه لري. تاسو زه د رادیو ته واژیست. د سولې عالي شوراوی هڅې روانې دي د پاکستان له نفوذ څخه په استفادې طالبان مذاکرو ته چمتو کړي.
د پاکستان نه بهیله کېږي چې خپل اثر وغوښتو طالبانو باندې لږ نور هم وکاري ترڅو طالبان حاضر شي له افغانستان دولت سره مستقیم مذاکرات ته کېږي.
د سولې ولسی حرکت غړي د هلمند مساکله ولسوالۍ ته داخل سوي.
دلته د سولې او د اوربند ژاوسي د دوی هیله ده چې په راتلونکو اختر کې یو اوربند راکول شي. هغه اوربند چې زموږ د غوښتنو سره سم دی.
د وجلسو پولیسو کورنۍ وایي چې حکومت هیر کړی دی.
یتیمان مو وروږی او ته جناس وروره شهیدان مور کړی کریټ کړی په لاس راکړه دغه نن چې ګونی غنم راکې یتیمان ته د بیرز طبقه علاقه باندې کړی.
په نور موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد حاضر دی له کوم مخکنی شرط پرته له ایران سره خبرې وکړي. د نورو مسایلو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. دا ازادي رادیو ده. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د سولې عالي شوراوی داسې نښې نښانې ښکاري چې طالبان هڅه کوي په افغانستان کې بیرته امارات واک ته ورسوي. د دې شورا د دارالانشا مشر محمد مرداوودزی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په دې اړه له پاکستان څخه وضاحت غواړي. زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې کتنې وروسته وویل چې هیواد د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې د خپلو همکاریو پر دوام ژمن پاتې دی. د راپور جزئیات له فریبا ظاهر څخه خبرې.
دا اوم ځل دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د خبره د افغان سولې د بهیر ګړندی کېدو لپاره د افغانستان په ګډون د سیمې اروپایي هیوادونو په سفر وتلی دی. د دې سفر لومړنۍ لیدنې د یک شنبه په ورځ د جون 2 د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له یو لوړ پوړي پلاوي سره وه. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي که څه هم د دې لیدنې ډېر جزئیات نه دي روښانه سوي خو وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو تر څنګ داسې موارد شته چې ښایي دواړو لورو بحث ورباندې کړی وي. محمد عمر داودزی تېر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
په دې وروستیو کې داسې نښې نښانې ښکاري چې طالبان امارات اسلامی نیم نن استفاده کی غواړي چې امارات اسلامی درته راولي په دې اطلاب مخالفت د امریکې په نمایندګۍ د پاکستانیانو نه ته وضاحتونه غواړي او بل خبر دا چې تر اخره د پاکستان نه به هیله کوي چې خپل اثر وغوښوخ په طالبانو باندې لږ نور هم وکاري تر څو طالبان حاضر شي له افغانستان دولت سره مستقیم مذاکراتو ته کښېني.
د ښاغلي داودزی په خبره پاکستان په لومړي سر کې ادعا کولی چې له امریکا سره د طالبانو د مخامخ خبرو موقع دوی برابره کړې ده، خو دا یې هم ویلي وو چې طالبان د اسلامي امارت د جوړولو اراده نه لري. افغانستان او امریکا دواړه پاکستان تورنوي چې تر اوسه یې د افغانستان جګړې د ختمېدو په برخه کې هغسې چې تمه یې وه همکاري نه ده کړې. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د پاکستان اقتصادي ستونزو ته په کتو داسې خوشبیني شته چې دغه هېواد د خپلې ستونزې د هواري لپاره د امریکا خبره واوري.
او یو شی فرق لري چې پاکستان اقتصادي حالت د بل هر وخت نه ډیر خراب دي او د امریکای مرستې ته ډیر سخت ضرورت لري. ممکن چې د اقتصادي ګټو په بدل کې به یو څه کومک د سولې په اساس د امریکای سره او د خبرو په اساس د افغانستان دولت سره وکړي.
لدې سره هم مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبه په ورځ د دې وزارت د پلاوی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي ترمنځ د خبرو پاړه ویلي چې هیواد د افغانستان د سولې پروسه سره خپل همکاري ته ژمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې هیواد ټول لوري هڅوي چې له همدې موقع څخه په استفادې دغه اوږدمهاله جګړې ته د سیاسي لارو د پایتکه کښېږدي. د پاکستاني چارواکو په خبره هیواد د سولې او ثبات لپاره خپل رول لوبولو ته دوام ورکوي. ټاکل شوی زلمی خلیلزاد په دې دوه اونیز سفر کې افغانستان، بلجیم، جرمني، قطر او عربي متحده اماراتو ته هم سفرونه وکړي. د جون پر لومړۍ نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي و چې شغلې خلیلزاد به په کابل کې د حکومتي چارواکو او نور افغانانو سره د سولې پر هڅو سلام مشورې وکړي. په خپل خلیلزاد د شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې سفر په ترڅ کې به د افغانستان د سولې هڅو د ګړندې کېدو او په دې اړه د سیمه او نړۍ د هڅو پر یو ځای کېدو تمرکز وکړي.
ومردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي داسې نښې نښانې شته چې طالبان هڅه کوي په افغانستان کې بیرته امارت راولي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د سولې هڅې تیزی شوي دي. د سولې د ولسي حرکت غړي د هلمند ولایت د موساکله ولسوالۍ مربوطاتو ته رسېدلي دي. د دې حرکت غړو له مرکز لشکرګاه څخه موساکله ولسوالۍ ته پلی حرکت پیل کړی چې د لارې په اوږدو کې د پرتو ولسوالیو د خلکو تر څنګ د موساکله اوسیدونکو ته هم د سولې پیغام رسوي. الیاس دایی پر دې موضوع راپور راستولی دی.
دوړی او سخت باد چلیږي، خو د سولې د ولسي حرکت غړي د هغه وروستیو سیمو څخه د تیرېدلو په حال کې دي چې د حکومت په ولکه کې دي. موږ د ګرش کله مرکز نه د دوی سره تر نوزاد رود پورې چې د اردو او ملي پولیسو وروستۍ پوستې دي پلې ولاړو، خو هوا ګرمه ده او د حرکت د غړو روژه ده، ځکه نو د دوی یو ملګری د ننګرهار اوسېدونکی ډاکټر کریب الرحمن فشار اله په لاس کې د خپلو ملګرو څخه هر یو د نږدې څاري د حرکت د غړو د روغتیا په اړه راته وویل.
تند زیاته وه، مایات ته ځای کړي، مایاتو ته ضرورت لرله، باید مایات اخیستې وای، خو چون چې مبارزه پسې راوتلي دي دونه غوښتل وو چې مایات واخلي. ما هته سیروم ورته چې سیروم به درته تېر کړم، د ویجنه ملخانه وروسته بیا
کته. هم یو کال وړاندې د دې حرکت د پیل پر مهال طالبانو خپل سیمو ته د هغو د ورتګ مخه ونیول، خو دا ځل د لومړنیو علایمو څخه ښکاري چې ممانعت نه کوي. د سولې د ولسي حرکت په نوم دغه ډله په لشکرګاه کې د یوې چاودنې وروسته چې شپاڼس ملکي کسان یې ووژل او 250 نور ټپیان کړل رامنځته شوه. دوی په لشکرګاه کې تر یو شمېر تدابیر وروسته پلي کابل ته ولاړل او هلته یې تر لنډې دمې وروسته پلي او لڅې پښې بلخ ته حرکت وکړ. د دې حرکت یو کال پوره شو، خو دا لومړی ځل دی چې د حرکت له غړو سره د عبداللطیف په نوم هزاره ځوان یو ځای کېږي او د طالبانو مرکز موساکله ته ځي. د راته ویل تر هغو به د امن نارې وهي چې سوله راځي.
طرف موساکله په خاطر می ملت و مردم افغانستان، په خاطر خود که دیگه ظلم و جنگ و بی‌عدالتی دیگه در وطن بس است. دیگه دشمنای وطن افغان، دی وطن پاک دیگه به دشمنان باید وقت نتیم، باید دیگه جنگ و برادرکشی را دیگه بس کنیم. طالب هم بیادر ماست، دولت هم بیادر ماست.
د د سولې د ولسی حرکت غړو مساکلاته تر حرکت مخکې د لشکرګاه شهر په شمول په نادالی او ګرش کولسوالیو کې لاریونونه وکړل او د جګړې د دواړو غاړو نه په اختر کې د سولې اوربند غوښتنه وکړه. د لغمان ولایت نه د سولې د ولسی حرکت سره یو ځای شوی ځوان حاجی محمد نیکزاد وایي تر هغو به د حرکت دوام ورکوي چې سوله نوي سوي. هم د کلیوالو سیمو خلکو ته د سولې پیغام ورسوي او هم به د حقوقو په بدرګه یادې ولسوالۍ ته ولاړ سي. محمد علي استای د ازادي راډیو هلمند.
د جګړې ښکیل خو که د جګړې په ډګر کې اوربند ونه شو خیر دی راشي او د ازادي راډیو په ځانګړي اختریزه خبرونه اوربند کې خبري وکړي. اوربند اختر په لومړی ورځ له ازادي راډیو.
د کندز سیمه ایز چارواکي د کوچني اختر در رسیدو په خاطر د جدي امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. دوی وایي چې هڅه کوي خلک وکولای سي د اختر شپې ورځې په خوشحالي سره ولمنځي. اجمل آریان راپور لري.
د کندز امنیتي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو د دولت په بیلابیلو برخو کې د کوچني اختر د رسیدو په خاطر جدي امنیتي تدابیر نیولای تر څو خلک په یو آرامه فضا کې اختر ونمانځي. د کندز د امنیت قمندان منظور خان ستانکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ځانګړي پلانونه پروګرامونه لرو د امنیت په اړه څرګند اوس تر کار لاندې دي چې خدای وکړي او په آینده کې د اختر ورځې په ډېر آرامه فضا کې ولمانځو. ځکه د موږ دینی مهمې ورځې دي.
نوموړی له خلکو غواړي چې د امنیت په خاطر له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي څو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو ټول پلانونه شنډ شي. په ورته وخت کې د کندز ګڼ شمېر اوسیدونکي د امنیتي ځواکونو له لورې د اختر د رارسېدو په خاطر د شدید امنیتي تدابیرو نیولو له کبله خوښي څرګندوي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي عبدالبصیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
موږ
خوشحاله یو چې امنیتي ځواکونو په دننه ښار کې ښه امنیت نیولی دی څو خلک پرته له کومې ویرې د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ سره تیرې کړي. له دې سره سم په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونه هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی د کوچني اختر د رارسېدو په خاطر پوره چمتووالی نیولی دی تر څو خلک وکولی شي په ښه توګه د اختر شپې ورځې ونمانځي. د افغان ځواکونو یو تن سرتېری نجیب الله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د کندز سیمه ایز چارواکي د دې ولایت خلکو ته په داسې حال کې د امنیت تامینولو په اړه ډاډ ورکوي چې تیر کال په کوچني اختر کې د جګړې ښکېلو اړخونو په هیواد کې سرتاسري اوربند اعلان کړی و او له کبله یې هیوادوالو په یو آرامه فضا کې د اختر شپې ورځې تیرې کړې. خو بیا سږ کال وسلوالو طالبانو د اوربند په ردولو سره د جګړې پر دوام یې ټینګار کړی دی چې دغې مسلې خلک یې اندېښمن کړي دي.
اوس به احمد تکل ته غوږ سو چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د تیرې جمعې ورځې د حملې په اړه په یو مطلب کې په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت څېړنه کړې ده. د جمعې ورځې په سهار د کابل په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو پر قطار موټر بم حمله وشوه. په کابل کې د امریکایي ځواکونو یو ویان د واشنگتن پوسټ خبریال ته ویلي دي چې په دې حمله کې څلور امریکایي پوځیان برسیرن ټپیان شوي دي. واشنگتن پوسټ د حمله د کابل په لویدیځه سیمه قرغه کې د پوځي اکاډمۍ پر فرغانو انتحاری حمله او د پنځشنبه په ورځ د اورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د ملي اردو د یو لسو او د پولیسو د پنځو سرتیرو د وژنو پیښو ته اشاره کوي او لیکي د حمله په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي او د سولې د نویو هڅو په ترڅ کې په روانه اونۍ کې د طالبانو استازو په مسکو کې له یو شمیر افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي طالبانو د اوربند لپاره پرله پسې غوښتنې رد کړې دي او وایي تر هغه به جګړې ته دوام ورکړي چې د امریکا او ناټو ځواکونه له افغانستانه ووځي او همداراز له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې رد کړي. په داسې حال کې چې په مسکو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا په ګډون د افغان حکومت له لسګونو جګپړو چارواکو سره وکتل. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې د هغې میرمنې د څرګندونو په اړه یو مطلب خپور کړی چې څو کاله په افغانستان کې له طالبانو سره برمته وه. کیتلین کولمن په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د برمته توب پر مهال د طالبانو په پرتله له خپل کاناډایي میړه جوشوا بویل څخه زیاته ویرېده. ورځپاڼه له ای بی سی ټلویزیون سره د میرمن کولمن د مرکې په حواله لیکي چې نوموړی وایي هغه څه چې د طالبانو په اثارت کې پرې تیر شول بوګنوونکي وو، او په دې ترڅ کې حتی خپل میړه څو ځلې جنسي تیری پرې وکړ. کیتلن او جوشوا په 2012 کال کې حقانی شبکې وتښتول او 15 کاله اسیران وو. ټایمز وړاندې لیکي چې د 2012 کال په ډسمبر کې د تښتونکو له ولکې د دې کورنۍ له ژغورل کېدو څو میاشتې وروسته 15 کلن بویل د تجاوز په تور ونیول شو. دوی اوس سره جلا شوي دي، خو د کیتلن څرګندونې د ورځپاڼې په وینا ښایي د جوشوا محاکمه چې دا یې د تحقیقاتو په بهیر کې اساسي شاهده ده لا پیچلې کړي. ټایمز وړاندې لیکي جوشوا چې تمه ده د محاکمې په جریان کې به ځان بېګناه وبولي د تجاوز تورونه رد کړي دي، او ویلي دي چې هیڅ غلط کار یې نه دی کړی.
په هلمند ولایت کې د وژل سویو پولیسو کورنۍ وایي چې حکومت هیر کړی دی. که څه هم په هلمند کې د وژل سویو سرتیرو دقیق شمیر څرګند نه دی، خو په تیرو څه باندې 15 کلونو کې په دې ولایت کې جګړه دوام لري چې هر ورځ پکې پوځیانو ته مرګ ژوبلا وړي. الیاس دای په دې اړه راپور جوړ کړی.
د هلمند امنیه کمانډان د دفتر مخې ته په عمر ځینې پخې ښځې ناستې دي او د مرستو غوښتنه کوي. دوی ځانونه د هغه پولیسو وارثین بولي چې په تیرو څه باندې 15 کلونو کې د هلمند د جګړې پر مهال وژل شوي دي. په هلمند کې د وژل سو پولیسو دقیق شمیر چاته نه دی معلوم، خو د دې شو سره چې ماشومان او د وژل سو پولیسو کارتونه هم ورسره دي، هغه نوم ته د مرستې په تمه دلته راغلي دي چې هندوستان د افغانستان په خاص ډول هلمند سره مرسته کړې دي.
هندوستان
لخوا د 1,000 ټنه غنمو څخه چې په بلایوازه ډول د افغانستان سره مرسته شوي دي، 450 ټنه هلمند ته رسیدلي دي چې د څه مودې راهیسې د غریبو او نادارو کورنیو سره مرسته کیږي. د غنمو څو موټره د امنیه کمانډانۍ په انګړ کې هم ولاړ دي چې د وژل سو پولیسو د کورنیو توجه ځان ته اړولې ده. د امنیه کمانډان د دفتر مخې ته ناستې ښځې وایي کاغذ پرانیو او په دولتي ادارو کې په ټپ ولاړو کارونو پوزې ته راوستې دي. دوی پر دولتي مسولین تور پر کوي چې مرستې خېش او خالته ورکوي او د وژل سو پولیسو کورنۍ یې هېره کړې دي. د هلمند چارواکي هم مني چې د وژل سو پولیسو سره د تړلو کورنیو شمیر ډیر دی. امنیه کمانډان سمون مل حسام الدین ازادي رادیو ته وویل دوی ته یوازې د 300 کورنیو سره د مرستو مواد ورکول شوي دي. هغه زیاته کړه دومره مواد نه لري چې د ټولو وژل سو پولیسو د کورنیو سره مرسته وکړي.
شهیدان زموږ د ډیر سوي دي، تاسو ته معلوم دی چې تعداد یې د زره او نامې زیاته ده، او دا سپینسر چې راځي یا دا سیاسر چې راځي دا به د شهیدانو ښځې وي، دا به شهیدان خوندې وي مندې به وي. ولې کم کومک یا غنم چې موږ د ولایت څخه راوړله هغه په 300 کور باندې ویشه کیږي، مراجع د 150 نفر کیږي. خو بیا موږ ګورو چې څوک مستحق وي، زیاتره چې هغه سیاسري وي، موږ په هغوی باندې تقسیمات کړي دي، هغه غنم موږ باندې ویشلي.
کلونه کې چې د وسلوال پوځ په لیکو کې د وژل سو کسانو کورنۍ د حکومت پر نه پاملرنه نیوکې کوي، او هغه په دې برخه کې پر بې توجهي تورنوي. سره له دې چې په دې وروستیو 4 کلونو کې چې د جګړې او ناامنیو له امله د زرګونو کورنیو سره مرستندوی ادارو کومکونه کړي دي او لا هم مرستې دوام لري، خو د پولیسو کورنۍ وایي دوی ته چې په خورا بد حالت کې دي پاملرنه نه ده سوې.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسله تعقیبوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې حاضر دی له مخکني شرط پرته له ایران سره خبرې وکړي. مایک پامپیو دا خبره پرون په سویس کې وکړه، خو دا یې هم زیاته کړه چې پر تهران به د واشنگټن فشارونه دوام لري. سویس چې په ایران کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو زمینې برابرولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. پرې به ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت ترینګلې سوې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مخکیني شرط پرته له ایران سره د خبرو په اړه څرګندونې کړې دي. مایک پامپیو د یکشنبه په ورځ د سویت په جنوبي ښار بلینزونا کې له خپل سویسی سیال اګنازو کاسیس سره د لیدو پر مهال په دې اړه خبرې وکړې. ښاغلی پامپیو زیاته کړه،
We're prepared to engage in a conversation with no preconditions.
دوی وی موږ له مخکینی شرط پرته له هغوی سره خبرو ته چمتو یو. له هغوی سره کښېنستلو ته آماده یو، خو د ایران اسلامي جمهوریت او سپای پاسداران د تخریبي فعالیتونو د لمنځوړلو لپاره به د امریکا هڅې دوام ولري. د واشنگټن او امریکا ترمنځ اړیکې وروسته لاغه خراب شوې چې یو کال وړاندې د امریکا متحده ایالات ایران له اټومي تړونه د وټولو اعلان وکړ. امریکا تر هغه وروسته پر ایران بندیزونه لسره پیل کړل او د تهران پر وړاندې له توندې لهجې کار واخیست. په عین وخت کې واشنگټن په منځني ختیځ کې د تهران له لوري د ګواښ د ډېرېدو په پلمه په سیمه کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړ. د امریکا متحده ایالات ایران په منځني ختیځ کې د توندلارو ډلو په ملاتړ تورنوي، خو تهران دا تورونه ردوي. د ایران او امریکا چارواکو ویلي چې د جګړې په لټه کې نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې وروستیو کې له ایران سره خبرو ته لیوالتیا ښودلې او د مې په 13مه نیټه یې خبریالانو ته وویل چې که ایرانیان وغواړي خبرې وکړي، امریکا هم دې کار ته چمتو ده. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای بیا له امریکا سره خبرې کول رد کړی او ویلي دی چې د امریکا د اوسنۍ ادارې سره خبرې به زهر جنوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د شنبه په ورځ د جون پر لومړۍ نیټه وویل چې که واشنگټن له خپل لوري درناوی وشي، تهران به احتمالا خبرې وکړي، خو زیاته کړه چې د ایران په فشار مذاکراتو ته نه راوستل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم د یکشنبه په ورځ له ای بی سی تلویزیون سره د خبرو پر مهال ویلي چې په دې نږدې وختونو کې له امریکا سره د خبرو احتمال نشته. نوموړي وویل ولسمشر ټرمپ فشار راوړي او ګواښ د دې خبره پر ایران کار نه ورکوي. هغه زیاته کړه چې درناوی به ګټه ورته تمام سي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر پرون له مایک پامپیو سره په یو ګډه خبرې غونډه کې وویل چې هیواد یې خوښ دی د منځګړي په توګه نه، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو زمينه برابرونکي په توګه کار وکړي. نوموړي ویلي د دې کار لپاره اړتیا ده چې دواړه هیوادونه له سویس څخه د غوښتنه وکړي څو دا رول ولوبوي. هغه داونه ویل چې تر اوسه دغه ډول غوښتنه ترې سوې که څنګه، د ویلو ده چې سویس په ایران کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي.
ګڼو اوریدونکو اسمسونه راسته ولیدي. قیام الدین مبارز له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي له ټولو افغانانو هیله کوم چې د سولې د ولسی حرکت ملاتړ وکړي. سبحان الله نبیل صاحبای له کونړ لیکي، خوشبین یو چې کوچنی اختر به د سولې د مذاکراتو د پرمختګ لپاره یو ښه پیغام ولري. عبدالواحد مدقیق له لوګره کې طالبان او حکومت په اختر کې اوربند وکړي، د افغانانو لپاره به سولې ته توقعات پیدا سی. ولی الله رحیمی له خوست څخه لیکلي، خدای دې نور په افغانستان کې جنگ ختم کړي. بشیر حبیب زید لوګر ولایت له ازري ولسوالۍ په خپل سمس کې لیکلي، خدای پاک دې وکړي چې اختر پراتک سره په هیواد کې اوربند وسی. رحمت الله د هلمند ولایت څخه لیکلي، اوربند باید وسی په دې کوچني اختر کې. شپیجان زدران د خوست ولایت له نادر شاکوټ ولسوالۍ لیکلي، د سولې د ولسی حرکت قدر پکار دی، خو د سولې دشمنان ورته په بد نظر ګوري. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، د اختر پر رسیدو په دې ولایت کې د خوراکي موادو قیمتونه ډیر لوړ سوي دي. حافظ رحمت الله روحانی د هلمند له ناوی لیکلي، له حکومت او طالبانو څخه دا غواړم چې د اختر پر رسیدو سره په خپلو کې اوربند وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل بل اسمس کې لیکلي، له کورنۍ څخه غواړم چې په اختر کې خپلو ماشومانو ته د پلاستیکي وسلو او پټاقیو له اخیستلو ډډه وکړي. او قدیر تکین لیکلي، زلمی خلیلزاد هر وار د خپل سفر په پیل کې ډیر خوشبین وي، خو وروسته د مذاکراتو څخه هغسې نتیجه چې د خلکو تمه وي نه ترلاسه کیږي. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر د زابل په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو پر پلان له ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې. د زابل د ولی ویان ازادي راډیو ته ویل چې اسدالله خالد پرون دغه ولایت د سفر پر مهال دغه څرګندونې کړې دي. په کندهار کې تیره شپه د پخواني ولسمشر حمید کرزي د ورور شاه ولي کرزي د کور د ساتونکو د پوستې په ډیپو کې اور ولګېد. چارواکي وایي چې په پیښه کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. د سولې ولسي حرکت غړي پرون په مساکله ولسوالۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته ننوتل. قطر په سعودي عربستان کې د وروستۍ اضطراري سرمشریزې پر نتایجو انتقاد وکړ. دغه سرمشریزه له ایران سره په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو په تړاو رابلل سوې وه. د بریتانیا هوایي شرکت بریټش ایرویز پاکستان ته خپلې الوتنې تر څه باندې لس کلن ځنډ وروسته بیرته پیل کړلې. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ شمالي مقدونیا ته دو ورځنی سفر پیل کړ. دا هغه هیواد دی چې ټاکل سوی د ناټو پوځي تړون نوی غړی سي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن پاکستان د انګلستان په وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید دی او نور خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلای سي چې ادرس دی ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې او د لسید انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام خو تر غمخ کې په یو راپور کې اوري چې د غزنی محلي اداره وایي چې په تیرو دوه میاشتو کې زرتنه میرمنې پر دندو ګمارلې دي. لوستې میرمنې خوشاله دي چې په دروستوي کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ورته د کار کولو زمينه برابر سویده. حبیب رحمان تصویر او په دې اړه نور تفصیل.
دا غزنی شهر ځینې ښځینه اوسیدونکي وایي خوشحاله دي چې په دا وروستیو کې په دولتي ادارو نړیوالو موسسو او ځینو نورو ځایونو کې د سړو تر څنګ پر دندو د ښځو په ګمارنه کې زیاتوالی راغلی دی. دوی وایي له دې سره په دغه ولایت کې د ښځو په اقتصادي، روغتیایي، ټولنیز او هر اړخیز وضعیت کې شوالی راتلی سي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې زر تنه ښځینه کارکوونکي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې استخدام شوي دي. نبیلا چې په نیکه د ماری په برخه کې نوې دنده پیل کړې آزادی رادیو ته وویل دا وای په دغه تیرو دوه میاشتو کې چې په غزنی کې زر میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې پر دندو ګمارل سوي دا ډیر د خوشبختۍ او خوشحالۍ ځای دی. دغه دوه میاشتې کې چې په لوړ شمېر میرمنې په دندو ګمارل سوي دي چې دا زموږ لپاره ډیر د ډاډ وړ کار دی. نجیبه چې د کرنې په برخه کې کار پیل کړی دی وایي دا وایي زر میرمنې چې نوې پر دندو ګمارل سوي دي دا د ښځو لپاره د دغه وخت تر ټولو ښه او په زړه پورې خبره ده. د غزنی چارواکي وایي سیمه ییزه اداره په دولتي ادارو کې د جنډر د اصل تطبیق او د ښځو ګډون ته ژمنه ده. دوی وایي عملي هڅه دا د سولې قانون سره سم په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځینه کارکوونکو ونډه او حضور زیات د چارو په سمون او غوره پرمختګ کې د ښځو له تخصص، تجربو، وړتیاو او ابتکاراتو څخه لازمه استفاده وسی. د غزنی والی وحید الله کلمزی د شنبه په ورځ په دې اړه په یو خبري غونډه کې وویل
زه پوره باور لرم چې د مودې خو د هغه ټیپی چلن چې مراجعینو سره کوي او په پاسات کې ښکلی نه دي دا به د شفافیت لپاره د ادارو د پرمختګ لپاره او د ولس او د خلکو باورمندي په دولت باندې زیاته کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د ښځو وضعیت خراب او له ډیری مشکلاتو سره مخ دي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل او هغه پسې ورشم دی کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخ خپل کور ته راځم.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویډر کوې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ نه د صفا په نامه یو انجلۍ ازادي رادیو ته ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې د نامنې علامه له ډیری خونځي تړلې او دا هم ویلي چې په دې ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې هم کار نه کوي. د صفا په خبره دواړو مسئلو خلکو ته ستونزې پېښې کړې دي. دغه ستونزه مو د غزنی ولایت له مقام سره شریکه کړې ده. لومړی به د صفا او ورپسې به د غزنی ولایت د چارواکو نظر واوري.
د انصاف په لټه کې
صفا له غزنی نه دي کې کولسالي
مشکل هم سو
مشکل هم دا چې دلته موږ د طالبان زموږ او دغه پولیس والی باندې سیاس کرام چې دلته پای ټول خراب دي سلام عارفه ښکانه کوي
ستاسو کوم مشکل باندې مونږ پروګرام جوړ کړو د شبکو په مشکل او کنا د نور امنیتی ستونزو په مشکل
طالبان ډېر خلک ضروري دا چې ځان فرانس مفتاب ته جوړ شکن کړي وو چې نه خو لیان ساتور کو نو کوم سپینې چې نه یې وږي چې کړي او سکل کې کوي چې کو نه پټ کړي وایي چې دښته غورا سي عملیات سي او د ولې سالین سي او مفتا هغه سي پای نه ټول جوړ شي دي
تا عمر سو دي
ولې سو کړو
کوونځه دې لسته
او ته پنځم چې زموږ ماغه ولې مدرسې ته طالبان نه پریدي علي خان نه پریدي انجینر خو بخي نه پریدي
او مدرسې ته نه پریدي
نه نه مدرسې بند کړې وای کې تاسو د انجینر خلاص کوم مینه نه کوي
هم مکتبونه بندي هم مدرسې بندي دي
او نه ته نه دي انجینر مدرسې بندي دي علي خان مکتبونه خلاص دي او وای چې تاسو مدرسې له دوه ته جوړ کړئ دا مکتب مو بندو
د انصاف په لټه کې
د غستون زمو د غزنی د والی ل بیان خاغلی عارف نوري سره شریک کړه جناب نوري صاحب د غزنی ولایت د یک ولسوالینه د صفا په نامه یوه ز د کون کې ازادي رادیو ته ویلی چې دو مشکل لري یو مشکل دا دی چې بعضی خونزی دي چې تړل شوی او ډیر زیات ز د کون کې به سرنوشت پاتې دي په دې سکه ستاسو نظر غواړو
بالکل سره د غزنی ولایت په جنوب ختیځ کې پرتا یو ناامن ولسوالۍ ده چې په هغو سیمو کې د نجونو مکتبونه له بده مرغه چې د وسوالو د ګواښونو او تر څنګ هم د ځینو دودیزو ستونزو چې هلته ښځینه معلمینې موږ نه لرو او کورنۍ هم دې ته چمتو نه دي چې نجونې له نارینه ښوونکو څخه زدهکړه ترلاسه کړي د همدغه جوړ لاملونو له کبله هم تاسو سره چې په بیا ولسوالۍ کې د نجونو ښوونځي تړلي دي یو چې له دیارلس ښوونځیو کې چې ودانۍ جوړېږي په هغو کې تقریبا د شلو په شاوخوا کې د بیا ولسوالۍ د ښوونځي ودانۍ په پام کې نیول شوې چې هغه به تش بدرغول کېږي همداسې یو پروګرام معارف وزارت منظور کړی و چې په ناامن ساحو کې چې ښځینه ښوونکي هلته دنده ترسره کوي هغوی ته په خاص امتیازات ورکول کېږي تر 1.5 پورې افغانۍ معاش ورکول کېږي هلته د ناامنۍ له کبله ډېری خویندې سره له دې چې لوړ معاش ورته پام کړی شو
نوری صاحب امیدواری خوشته یعنی د نجونې زده کوونکي باید ناهیلي نه اوسي امیدواری شته چې په دې سکه هلې ځلې کیږي
موږ دوامدار جلسات خبرې له ولسونو سره له قانون مشتانه سره روان دي اوس سره چې تقریبا د 15 کلونو وروسته په ناواو ځنخان ولسوالۍ کې شونځي او حتی ځنخان ولسوالۍ کې د نجونو شونځي فعال شو تر څنګ په خوګیانو ولسوالۍ کې نوته تام زموږ خلیدار استانبول شتدي موږ پر امکانات لرو د شوم کلار ښا د ژوندۍ د نور تدریسي امکانات له کوم استانبول نه لرو که رسمي تشکیلات نشته د حق زحمه او استادان مرار مشغول شي چې د استادان استخدام کړو حتی کوم امیدوار چې په دې برخه کې ولسونه زموږ له مشر همکاري وکړي او هم کوشش وکړي چې هغه نجونې چې د یاد ورسره یو سیبن کې د هغه په اړه د ډګونو تشویق وکړي چې لاندې شو ورته تنده ترسره کړي
دویمه پوښتنه مې مخابراتي شبکو په ایسه کې و په دې ایسه کې اقدامات شوي
مخابراتي شبکې خو موږ د دولتي مخابراتي شبکې لري چې هغه د نړۍ په مرحله کې په اکثره ولسوالۍ کې فعال ده خصوصي مخابراتي شبکې تاسو ویلي چې هغه سوداګري فعالیت دی او په هغو سیمو کې خپل فعالیت تر ډېره په اصلاح فعال ساتي چې هلته ډېر لږ اقتصادي اړخاتوي وڅانوي چې په کافي اندازه باندې عواید ترلاسه کړي او اقتصادي اړخ تر ډېره په پام کې نیول کېږي نو د هغوی سره موږ خبرې کړې دي اکثره سره کې دغه فعالیتونه شته په سترو شته ساعتونو کې فکر کوم چې اته ساعته فعالیت لري او له هغې وروسته فعالیت په کې نو هغه هم د ورسونو وخت یا قایم ته په پام کې نیول شوی دی دغه تجارتي برخې همدغسې یو تصمیم نیولې ده یعنې له امنیتي اړخه موږ کومه ستونزه هلته نه لرو او د مخابراتي شبکو سره مو هم خبرې کړې دي چې خپل فعالیتونه په دوامداره توګه هلته ولري دنده د درې مخابراتي شبکې چې ام ټي ان افغان بیسیم او سلام شبکې دي دا په دغه ولسوالۍ کې کار کوي او ولې پاتې نورې متاسفه چې غیر فعال دي خصوصا په هغو سیمو کې چې هغه د پکتیا او پکتیکا ولایتونو سره هم سرحده دي د زرمت ولسوالۍ او د لوګر ولایت ناامن ولسوالۍ سره چې هغه صحیح مخابراتي شبکې فعالیتونه وجود نه لري نو هغه د دې لامل شوی چې د دې ولسوالۍ هغه سیمې چې د ایاد ولسوالۍ سره نږدې دي هلته دغه مخابراتي شبکې غیر فعاله اوسي موږ حتی کړی دا د دې تجمن یو چې مخابراتي شبکې فعالیتونه په دوامداره توګه په ټولو ولسوالۍ او سیمو کې فعال وي چې ښه خبره ده چې دوی هغه سیمې مشخصې کړي چې موږ هم په مشخصه توګه باندې پوه شو چې په کومو سیمو کې مخابراتي شبکې صحیح کار نه کوي کوشش وکړو چې هغه اقل ورځنی توګه په مشخص وخت کې دوی دغه فعالیتونه فعال کړي چې د دې ستونزې ورباندې حل شي
ډېر زیات تشکر
ډېر زیات مننه
د د انصاف په لټه کې.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د غزنی ولایت د دیک ولسوالۍ نه د صفا په نامه یو انجلۍ ازادي رادیو ته ویلي و چې په دغه ولسوالۍ کې لیبې خو ډېرې خونځي تړلې او لبلې خو مخابراتي شبکې هم کار نه کوي. او د غزنی د والی وایاند خاغلی عارف نوری وویل چې د دواړو ستونزو حل ته جدي حلې ځلې روانې دي او په لږه موده کې به حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او له قانون سره سمه وي، له آزادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو، زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د یوې بلې خبرونې سره راغلی یم او دا د ستاسو راغلي پیغامونه په کار سره اورو چې په هغو کې یا ستاسو ورک دوستان پیدا شوي دي او یا په خپلو ورکو پسې ګرځئ، نشانې یې راته وایست. نو په لومړي سر کې به هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې زموږ دوستانو په خپلو سیمو کې د موندل شویو کسانو په اړه راستولی دي. دوی وایي چې ځینې کسان یې لیدلی دي چې دوی په سیمه کې دي، هغوی د خپلو کورونو ورک دي او دوی نشانې راته وایي. نو تاسې هم که چیرې په خپل یوه ورک پسې ګرځئ، نو خپرونه په غور سره واورئ، قلم او کاغذ راواخی او د دغو کسانو نشانې در سره ولیکئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ. کیدای شي چې ستاسو یو ورک په دغو کسانو کې وي او ستاسو سره یو ځای شي. نور مونږ زموږ د هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم، زما سګولات زابل ولایت زخه پیغام درته ستاسوما. ما مزل ته یو ورک وروسته دا کړی ده چې په نامه د رازګل مین رازنامه دې نه دې د داسګل زیده خبرې ته نه نس کې ولا ایکس نه سرګي دې څنګه سره دې کې دې چې موږ په کلی کې وسته دې دې کې له ونه لا راځم ته دې آر ورور مې څه دې ته غل انتار باندې زنګ وای 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
بیا صفر بیا اوه بیا یو یو بیا دوه هدوه بیا څلور نه هر مسلمان اوس مافاړي مسلم په دغه نمبر باندې زنګ ووهي دی خپله وایي زه د غزني ولایت یم له زره راغلې ده تازګل میرې دم تازګل زه یم وایي خبرې سمې نه شي کولی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه وحید الله ژوندیم د کندهار میوند ولسوالۍ لیکنې کرشان دغه پیغام درته پرېږدم. خیم نفر دی د ګل محمد په نامه نومېږي د غزنی ولایت تایی ولسوالۍ د زر خانکه د کلي غیاس کوي یعنی او د جمال خانکه فکر زوی دی د چې خانکه ځان یادوي او د حیات خانکه دی نو بس که د خپل ورونه چې قریبان یي هغه که چېر م سره معلومات نه شي بس د ازما ښه د پنج شمېرې ته چې زنګ را ووهي نه بل څوک دی چاته راکړي. سړی په عمر دېرش کلن دی دوه کاله چېر کې دلې بس مخاري شان کوي په خپله که دی شناخته قریب مونږ اورې خو مونږ ته یې په دې ټلیفون شمېره اړیکه ټینګ کړي زمونږ د ټلیفون شمېره ده صفر اویا درو اویا یو اویا پنځه سوه اتیا یا هم تکرار صفر اویا درو اویا یو اویا پنځه سوه اتیا. السلام و احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت دګریش ولسوالۍ خبرې کوم. نو زه بله ورځ د هلمند نه بس تللی وم د تورلالا په نامه و د یراته تورغونډۍ و باره راووتې ماته ملاقات ول په ما د څلور میاشت کې چې زه پر ماته نادلیک شفا واله زه بندي یم په ما هیڅوک نه دي خبر دغه د تورغونډۍ دی د یرات نو دغه بس کې شناختګانې د هلمند مابس ته دي ورته راشي بس په خاص بلاک بندي دی وسلام.
بله السلام علیکم. زه عبدالعزیز د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. د هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ د کوپک په سیمه کې د لس ورځې کېږي چې یو مړی یو چا غورځولی دی سره کالی دي سور رخکړی پرتوی دی او د پینور د پیژندو نه دی بوجو چې اچولی وو په یوه هدیره کښې غورځولی دی د هر چا چې دی د پیژندو نه دی د هر چا چې دی کالی او پرتوی پیژنده کېږي نور د پیژندو نه دی د هر چا چې دی د هلمند ولایت د نډالي ولسوالۍ د ټوپکې په سیمه کښې خلکو خاورو ته سپارلی د هر چا چې دی نه مهرباني دي وکړي د دې چې شمېرې زموږ سره اړیکې ونیسي چې موږ او دا یوه ادرس په لاس ورکړو د تلیفون شمېره صفر اووه سوه نه اتیا پنځه اتیا اته څلوېښت پنځه اتیا د تلیفون بله شمېره صفر اووه صفر درې نهه سوه پنځه سوه پنځه څلوېښت وسلام احترام
سلامونه تاسو او د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته وایم بیا هم د تلیفون کرښې ته راغلی ګل محمد خوشحال یم د ولایت نه دلته یو کس زموږ سره ستا بستر دی دا دوې نیمې میاشتې کېږي چې د ټکر له امله بلې زموږ سره په روغتون کښې را سره دی نو بستر دی ځکه چې اعصابي تکلیف یم یو څه د دا ټکر سره ترلاسه کړی دی نو کوم چا د ده معلومات به دا دوې نیمې میاشتې کښې خاص نه دی کړی تذکرې څخه معلومېږي چې د کندهار ولایت د ارغنده ولسوالۍ دی نو د نوم خپله داود دی د شرافالدین زوی دی نو که د ده دوستان زما غږ واوري د ازادۍ راډیو د لارې څخه نو که د ده په اړه باندې معلومات ترلاسه کوي نو زموږ سره پر دغه ټېلیفون شمېرو باندې اړیکه ونیسي صفر اووه صفر اووه څلور درې یو څلور دوه پنځه سلام شمېره ده صفر اووه سوه نهه څلوېښت یوولس څلور نوي نه اویا خدای دې وکړي چې زما غږ یې قریبان واوري وسلام
السلام علیکم زه فرید احمد د زابل ولایت د نظام ولسوالۍ څخه خبره کوم زما سره یو نفر دی د اشرف الله په نامه دی د اته میاشتې کېږي چې د کور وتلی دی زما سره کار کوي د هر چا ورور دی او یا پلار زما غږ اوري نو په داسې شماره چې زما سره اړیکه ونیسي صفر اویا اویا څلور اویا دوه سوه څلور نوي شماره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر اووه صفر
مننه کوم محترم وروره په دې هیله چې د دې کسانو کورنیو دا خپرونه اورېدلې وي او خپلو ورکو عزیزانو ته ورسېږي په دې برخه کې به راسو ستاسو نورو پیغامونو ته چې دلته اورو تاسې په خپلو ورکو پسې ګرځئ موږ ته مو پیغامونه رسولي دي او موږ یې په امانت درته خپروو البته مخکې تر دې چې دغه پیغامونه واورئ یوه یادونه کوم ځینې پیغامونه دي چې د کیفیت له اړخه د خپرېدو نه دي یعنی کله چې موږ خپرایم کو هغه کیفیت دونه خراب دی چې سړی نه پوهېږي چې څه وایست نه ستاسې غږ سم اورېدل کېږي نه نشانې نه د ټېلیفون شمېره نو د هغه له کبله موږ معذرت غواړو هغه نه سو خپرولی نو که چېرې تاسې غواړئ چې پیغام وخپور سي په سمه توګه را ورسېږي موږ ته لطفا خپل موقعیت ته تغیر ورکوي په یو سم ځای کې ودرېږي یا هلته موږ ته دا پیغام ثبت کړي تر څو هم ستاسې پیغام ځای نه سي او هم موږ وکولی شو چې په خپله خپرونه کې درته خپور کړو نو نور مو نه ځنډوم رابه سو ستاسو نورو پیغامونو ته
الو السلام علیکم عبدالله یم د هرات د ولایت د شینډن د ولسوالۍ د زیرکور د کواک د کلي ما یو زوی دی په نامه د جمعه خان دا دوه کاله کېږي چې ورک دی انا هر مسلمان ورور که پیدا که په دغه شماره دې زنګ ووي صفر اووه صفر شپږ څلور درې دوه یو اته اخر یې درې ده ډېر مهرباني به وي ډېر تشکر دا دوه کاله کېږي چې ورک ته هر مسلمان ورور که دا پیدا کړی او دغه کې شیرینه ورکول کېږي مخته مو شه پر پاکلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کار الحان خبر کوم ولایت فاریا ولسوالی د لتاباد سنی محترم مزنا دا ماما یزی تنامه د میراج الدین تقریبا شپږ او د پنځه کلو په شاوخوا باندې کېږي چې د ایران پر مز نه درک شوی دی تر هغه را وروسته هېڅ پاته موږ نه لګېدل سره د ډېرې ډېرې کوشش سره نو اوس که هر مسلمان ورو ته درک کړي او یا دی په خپله زما غږ اوري په صفر اووه سوه څلور شپېته شپږ سوه اووه اتیا نسو دوه اویا لنر باندې زما سره رابطه وکړي د ټېلیفون نمبر یو ځلې بیا صفر اووه شپږ څلور شپږ اته اووه نه اووه دوه قاریلهان ولایت فاریاب وسوالی دولت آباد میراج الدین سیدالدین اکاوی.
السلام علیکم. ذکر مایم د کندهار څخه تاسو ته تماس کیمه. ما یو ورځ عمر جان مې چې د څو کال کې سرک دي که تاسو په اړه معلومات لري نو په دغه شنه رنګ مې څه ځنګ راو یو سپر او بیا سپر بیا د لار اکات د شپږ د څلور بیا د لار شپږ شپږ بیا سپر.
السلام علیکم. زاد الولید هلمند ولایت د نوی ولسوالۍ ما ایا ورور ورکتی دا دری میشه که رچی دا احمد پنامه دشنیست رگی دی پردگره یو چپ دی که هر ورور پارا مالمه داری ما دی پدش میرا ری کونجی سمنگ تلپون شمیرا دسته پروسو شپور جیر شو ونی ونی و سلام.
بله سلام علیکو زدو آغان ازادی رادیو کارکون سلو سلام دی زمر یو خیریب ګورک دې باز خان امید چې جرات خان اخلي دی روپی اخلي دی یوه دا ناس چې ساریا مور لري سراتی د کوچې اولادونه لري دا اولادونه خوارانه ورځ دغه دی یو لانه په دې نه پسې ګرځي کله ار یو کله عام دې کله ار یو ور معلوم یې کیا یو سات لمبر کیا ته خپل او په دغه لمبر ما ته ځان سپر و څلور پنځه سپر څلور څلور و اته و په دغه شمېره دې ما ته زنګ
ونیسه. السلام علیکم. زه ګل احمد هلمند ولایت نه علي زول صالح زول او څنګه ما کا چې شاه احمد ګل احمد دا څنګه کار کوي چې کور نه درک شوی دی موږ د مرګ د ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لرو چې چیرې به خلاص نه غوړې نو راند ولان کوي باندې چې من فرمانی جو ایک پتہ قلم مرد ہوں مست زنگ کو چھ پر وچھ پر وچھ اس کو لس درس اس پر جس بن زو در افغانی جائزہ لے دی وسلام.
وش السلام علیکم. وش اولی کو چھ د بس فکاری مسیو ول سوالینا پ تماس کے بر سر ہے ما عمر گرا د بنا مد نانا ملن رانا دے در کا سو دا کہ چا کار کرتے معلومات دی پدیش میرا دے ما سر اڑی کو نیسی سی پر ہوا یا نه سو درې دېرس اووه سوه شپېته یو بل نمبر صفر درې اویا صفر شپږ اتیا پنځه ویس اخره کې دولس د هر چا ته که معلومات وي په دې نمبر دې ما سره تماس ونیسي. خړ کالی دي سورې دسمال ده او ما درې په دې او په دې شمېره دې ما ته زنګ ووهي او جانانه او شل زره افغانۍ انعام ده او بل مې دا خو خاص د دې ورونو نه چې دا چانه ورخصیوی چوک نئی او چا یا رور یا پلار یا زوی دا ورخصیوی نئی او دی پو دروغو بانی زنگونا راوی دی تا ما خواست شدا کار دینا کی دی نور خلقو وقت نیسی و سلام.
السلام علیکم. زفرید احمد و رلکان دا ولایت خبر کن زموری او آقا دنیا مثلا سلام دا دول اسکال کیوی چی ورخصی که هر سو بده پا ار معلومات لری مشتلی پدیش مانی رزم و سپر اگیا اتاویا نایا شپیتر منم.
آوری سلام علیکم. شیر احمد ام دا کندهار سیسر پتا ماسی مریو قریب پا نوم دا عبدالواید وکا لکیزی شده کندهار پا ولایت کی نادر کسوی دی هر توکی پا آر معلومات لری پا جیش میرا جزم سر تماس بین سیر پا سلور آیا
سلام علیکم. دا زادی کار کوم ته ټول ته سلامونه وایم. ما یو ورور دی د غانی په نامه ورکتی د دوی میاشتې کې چې څوک معلومات لري ما ته زنګ وای سپر و سپر و دوه واره سپر سلور درې نه درې. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه بهای جان د غزې ولایت د قرباغ ولسوالۍ د برسېله د کلي اوسېدونکی یم. زما یو ماما اکبر خان نویږي دا پنځه کاله کېږي چې ورک سوی ده. که هر چاته معلومات کېږي په دې شمېره دې ما ته زنګ ووهي صفر شپږ اویا پنځه اویا پنځه نوي څلور سوه شپېته او په دې شمېره دې هم زنګ راته ووهي صفر څلور اویا یو اتیا صفر درې نوي درې شپېته. السلام علیکم.
نو خبرین شکرې د یلمن ولایت د واشه د ولسوالۍ خبرې کوم. یو علیکم ورک د تقریبا دیارلس کاله کې دیارلس میاشتې کېږي چې د واشه د ولسوالۍ د علاغولي اوسېدونکی دی. بختیار نامه د خوار نامه ته نامه باندې د پلار نوم دی او د سید محمد ورور دی نوم شیخ محمد کچیر دی دغه پاک تاسو معلومات لري ورور کوله چې د ټلیفون نام شمیره ته زنګ وایي 01 2 2 1 8 2 2 4 او دوه مشوره مو د 01 0 5 9 9 9 د خدای ته نوم شوړ.
السلام علیکم، زه محمد الله دی واغز دی نسوانی دی شهر دی دی نزخان کلی و شدین کهیم دمای ورور پنامی دی سید محمد او کالا کیجی سی لکور پنا درکسه ویده که هر مسلمان ورور تا معلومات وی او یایم لدنه وی لگه آساوی تکلیف هم نری نو پدی شمارا دی لما سر پا تماس کسی 0 1 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
نسواویا نسو دوالیس و سلام منانا.
سلام علیکم لونانی که هلی رو جانا یو کس دا وارس ترخیری ما دا دی ساوز نا یو کس دا دی نصرت و نامه دا وید دا پلار نمی شیرین آغا دا که هر سو که پلاری زما آواز داوری یا ورونا نو زما دی شماره تر زنگو که سفر و سوا دیرش یویس یویس سفر سفر بیا تکرارو ما سفر و دری یو دری سفر دوایو دوایو سفر سفر کارچوب چه یه دو ورکسی عزیز خفلوانی نو کولشی چه ما سر عالی گونی چه زمان موارف تر خیل داخده سامن سواخت شدی.
نالی السلام علیکم بگر احمد حلمان بلادان از علی دول سالی دول باق و سیگان که ما سر جنش هم احمد تون همه تحج نجبلاک از ویره محمد غوص عبد الرسول محمد رسول او سید محمد جورونه دیر دید اپنی دکاره که در کور ناگر کسوی همون زداد کار ایس معلومات نلرو بسیر دی پخول از مرزق او دینار اندوالان بسنان پیجنیم و مهربانی دید که در غلم بار دیو مرسا رنگوی سپر و سپر و سپر و سپر و سپر و سپر و شکر دیش و سلام.
بله السلام علیکم زه علی محمد یم له کندهار ولایت له بجوان ولسوالۍ له بنتمر له سیمې مې له تاسو سره اړیکه نیولې زموږ یو قریب ورک دی د پایه په نامه سره تقریبا اوسې نو دوه درې کاله کېږي دی مطلب لالا او د معروف ورور زوی هر مسلمان ورور ته که معلومات کېږي نو په دې هیله یو چې زموږ سره معلومات شریک یا هم زموږ خپله ږغ اوري کولی شي چې زموږ سره اړیکه ونیسي. دی و برمچي او تلی کندهار ښار ته د کیبل دپاره چې له هماغه ورځې رئیس ندرکه شوی دی خو یو ځل یې اړیکه ورسره ټینګه شوې وه خو بیا د هغه نه وروسته کومه اړیکه ورسره ټینګه شوې نه ده او تماس ورشکېدلی دی. هر مسلمان ورور ته که معلومات وي جایزه هم ورته کول کېږي نو لطفا زموږ سره په همدې رو باندې اړیکه ونیسي. سپر و سوه پنځه څلور سوه اته څلور سوه اووه دېرش.
السلام علیکم ماما شرور زه محمد نعیم ماما شرور ماما شرور محمد چا ماما شرور په ماما چا دا شپږ کاله کېږي چې ورک شوی دی شپږ کاله کېږي چې ورک شوی دی که هر څوک په اړه معلومات لري دسمان پلاک رخصت دفتر که پانا معلومات لری مشتجه پیغام نشر کیه مشتجه پانا معلومات کیه مشتجه دوباره کالداری شیر نیوز کن کیه دادادی رادیو چخه مننه.
شهر خبر کلام ما ما به چه خبری را بلمسیم پنامه دیده که منو اقدام و بسوالی به کلکان بکریه و سیدون که ده در دوی میتی که ده چه نداره که ده یار څوک سره معلومات لري نو زموږ سره په داسې نه راځي که ونیسي صفر و څه لور 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 ډېر مننه. السلام
علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د کلایبس څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی د عبدالحدی په نامه دی د یو کال کښې شورک دی په چا مال چا ته معلومات وسو په دغه شمېره کې زما سره اړیکه ګیر شي سپر و سوه یوولس شپږ اووه دوه اته یو نه چې هر چا ته معلومات وسو او پیدا کړي په دغه شمېره کې زما سره معلومات وکړي وکړي په چا ته هر چا پیدا کړي بیا دې خپل انعام پر سر واخلي د دغه نه
السلام علیکم.
په مخه دې شه دوستانو، مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه او د خبرونې د جوړښت سره سم دا د موږ هم درته خبره کړه. البته نور پیغامونه هم ستاسو خو د خبرونې وخت هم دومره وو، نور به په نور خبرونو کې سره واورو. په دې هیله چې تاسو خپل ورک عزیزان مو بیرته سره یو ځای سي او خوشاله ژوند ولري. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.